بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د 1302 لمریز کال د سرطان د میاشتې ومه ده چې د 2023 میلادي کال د جون 23 نیټې سره سمون خوري. زه تاوله خو ګرایم ستاسو ترنو په خدمت کې حاضر شوایم او نن ورځ سهارنی پښتو یو سات خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم به د خبرونې په سر کې لومړی د ایران او بیا د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې به په قفقاز کې له هر ډول جیوپولیټیک بدلون سره د ایران مخالفت تر عنوان لاندې یو سیاسي تفصیل ته غوږ شئ. بیا به د تاریخ پاڼه له هغې وروسته به در تاریخانه خپرونه وړاندې شي. د غراز به د عرفات ورځې په مناسبت درته ځانګړی پروګرام هم وړاندې شي. په دې سره به د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. درنو دوستانو، زموږ د ویبسایټ ادرس دی www.farstoday.ir/ تاسو کولی شئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب واورئ. دغه راز پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس دی. کولی شئ چې له دا لارې زموږ سره خپل نظریات او معلومات شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران جمهور رئیس: ایران او قطر د همکارۍ د پراختیا ښه ظرفیتونه لري. د ایران د نفتو د ملي شرکت مشر: د تهران او لیاس ترمن د تیلو په برخه کې همکاري پیل شوي. پاکستان کې په یو کور حمله: د یوې کورنۍ نه غړي وجل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو مالی او د سر زیانونه اړولي. اوس هم بشپړ خبرونه. نن په ګڼ شمېر هېوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د سعودي عربستان، متحدي عربي امارات، خلیج او ګڼ نور شمېر هېوادونو کې نن چهارشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په همدې موخه د تهران رادیو د ټولو همکارانو په استازیتوب تاسو ته د دغه ورځې مبارکي وایم. اوس هم د نور خبرونو پر لور. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د قطر د امیر د ټلیفوني خبرو په ځواب کې وویل چې د ایران او قطر له یو بل سره د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو ملګرتیا د پراختیا لپاره ښه ظرفیتونه لري. د ولسمشرۍ دفتر د معلوماتو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د ټلیفوني اړیکې په ځواب کې هغه د قطر هیواد خلکو ته د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت مبارک کې ورکړه او زیاته کړه: ایران تل قطر سره د اړیکې د کچې په کولو او د همکارۍ په پراخولو ټینګار کړی دی. رئیس د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ګډ پلانونو او د موافقو د پراختیا په برخه کې د قطر د امیر او لومړي وزیر له هلو ځلو څخه مننه وکړه او زیاته کړه: ایران د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د پیمابین د سیمه ییزو او نړیوالو ملګرتیا د پیاوړتیا وسیله ګڼي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په دې ټلیفوني خبرو کې د لوی اختر په مناسبت د ایران ولسمشر او خلکو ته د زړه له کومې مبارکي ورکړه. هغه په ایران کې د اقتصادي ملګرتیا او پانګونې د زیاتولو لپاره د خپل هیواد چمتووالی ډاډ ورکړه او زیاته کړه: د هغو ښو خبرو سلام مشورو له امله چې د اړیکو د پراختیا په لړ کې ترسره شوي، موږ به په نږدې راتلونکي کې د اقتصادي ملګرتیا او د ګډ کمیسیون د جوړولو لپاره چمتو یو. د ایران او قطر اړیکې د لویدیځ آسیا په سیمه کې د باثباته او دوستو اړیکو له جملې څخه دي چې ښکته پورته شوې وي. د ایران او قطر اړیکو سوله ییز او دوستانه اړخ د یو بل سره د مثبت تفاهم او په بهرني سیاست کې د هغوی د چلن نمونه ده. د ایران اسلامی جمهوریت د سمندري ځواکونو نوي کسیز ګروپ د عدن په خلیج کې د څلور اتیا ورځو زده کړو او سوداګریزو کښتیو په برخه کې د روزنې وروسته ایران ته راستانه شول. د فارس خبري اژانس ته راپور له مخې د سه شنبې په ورځ راستانه شوو سرتیرو ته په بندر عباس کې د خرالاس غونډه جوړه شوې وه چې پکې د دغه هیواد د سمندري ځواکونو مرستیال بابک بلوچ او ګڼ نورو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې هغلی بلوچ د ملي ګټو په هر اړخیزه ساتنه کې د سمندري ځواکونو اوسنۍ پریکنده رول باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه د سمندري امنیت د تامین او د سوداګریزو بیړیو د ساتنې په موخه سمندري ځواکونه په دوامداره توګه د سمندري عملیاتو په ترسره کولو سره نه ستړي کېدونکي او پرله پسې هڅې کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو د همغږۍ مرستیال زیاته کړه یو 290 تنو د عدن په خلیج کې د بحري کښتیو په واسطه د ټولو مخابراتي لاینونو امنیت ډاډمن کولو لپاره اقدامات کړي، په داسې حال کې چې په سیمه کې د کورنیو او بهرنیو سوداګریزو پلوټینیک واحدونو ساتنه او ملاتړ کوي. بلوچ څرګنده کړه د سمندري ځواکونو میدان به په بندیزونو او د اسلامي جمهوریت په ننګولو سره محدود نشي او تاریخ د دې ادعا ښکاره ثبوت دی. د پوځ د سمندري ځواکونو د همغږۍ مرستیال زیاته کړه نن ورځ د پوځ د سمندري ځواکونو د عصري و عملی روزنه ترڅنګ دوامدار پرمختګ او مناسب کار د دغه ستراتیژیک جنگیز واک او واک نور هم زیات کړی دی. د ایران د نفتو د ملي شرکت مشر د تهران او ریاض ترمنځ د تیلو په برخه کې د همکارۍ د پیل خبر وکړ. د صدا او سیما خبرتیا اجازه راپور له مخې د ایران د نفتو د ملي شرکت اجرایی مشر محسن خجسته مهر وویل ایران او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو له امله د دوه اړخیزو همکاریو لپاره د چمتووالي کارونه پیل شوي او د تولیداتو د زیاتوالي او د تولیدي ظرفیت د ساتلو لپاره په ټولو ګډو برخو کې لازمی منظوري ترلاسه شوې دي. خجسته مهر وویل چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د پیروزوان د نفتو په ګډګر کې د تولید زیاتوالي په اړه په مثبت خبرونه ژر اعلان شي. د ایران د نفتو د ملي شرکت مشر څرګنده کړه چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ داسې کوم ګډ ډګر نشته چې ټاکل شوی نه وي او د اراش تیلو د ګډو ساحو کې د کیندلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ایران او سعودي عربستان د عراق او عمان په کوربتوب له دوو کلونو خبرو اترو وروسته د 2023 کال د مارچ په 10مه د دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د اړیکو د عادي کولو په موخه به ګډه اعلامیه ورکړي. په همدې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د جون په 10مه نیټه ایران له اسلامي جمهوریت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له عادي کېدو وروسته په خپل لومړني سفر کې تهران ته سفر ترسره کړ. چرواکی وایي د افغانستان په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایت کې د سیلابونو د راوتو له امله 15 تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د دغه وزارت له خوا رسنیو ته پرون په لیږل شوي خبر کې ویل شوي چې د دغه سیلابونو په پایله کې د استوګن یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات هم له منځه تللي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې په سیلابونو کې برپاتې 15 تنه د هلیکوپټر په وسیله وژغورل شول. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د وزارت په وینا دا شمېرې لومړنۍ دي او د بدلون په حال کې دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې پاکستان د دغه ولایت مسؤلانو ته 20 افغان بندیان چې تازه له بنده خوشې شوي سپارلې دي. دغه افغان بندیان چې د اوسېدو سندونه نه درلودل له همدې کبله د پاکستان په بیلابیلو برخونو کې بندیان ول. د ډیورنډ په فرضي کرښه کې د تورخم دروازه کې محلي مسؤلانو ته سپارل کېدو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د دغه بندیانو په وینا له څه مودې چې د پاکستان په بنخونو کې وو او د بنخونو مسؤلان هم ورسره ناوړه چلند ترسره کړی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کېدلو لړۍ جریان لري. د پاکستان د ملکن په بټخیله تحصیل سیمه کې د کورنۍ شخړو له امله په یوه کور حمله شوې چې په ترڅ کې د کورنۍ نه غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د جیو نیوز د راپور له مخې پولیسو ویلي چې په ډزو کې په مړو شوو کسانو کې درې مېرمنې او شپږ نارینه هم شامل دي چې په شکې څو تنه نیول شوي هم دي. پولیس وایي شکمن کسان د قربانیانو خپلوان دي او د کورنۍ شخړې د معلومولو په موخه لومړنی راپور شوی او لا هم تحقیقات جریان لري. پاکستان د خیبر پختونخوا په سوابې سیمه کې تیر شپه د یو کور چت پریوتو پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي. د یاد هیواد رسنیو د ژغورونکو سرچینو له قوله لیکلي د باران له امله د سوابې په پیرمولي سیمه کې د یو کور چت غورځېدلی چې له امله د یوې کورنۍ اته غړي تر خاورو لاندې شوي دي. د معلوماتو له مخې په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي او جسدونه یې له خاورو راایستل شوي دي. ژغورونکو ډلو شپږ نور ژوبل کسان هم له خاورو راایستلي او روغتون ته لیږلي دي. د سوریې په شمال لویدیځ ادلب کې د دغه هیواد د پاوز د هوایی بریدونو په پایله کې 50 تنه ترهګرو ته مرګ ژوبله اوختي. د راپورونو له مخې د سوریې پاوز د سه شنبې په سهار ادلب په جنوب کې د هیئت تحریر شام ډلې د ترهګرو په مرکزونو هوایی بریدونه وکړل. د النصر جبهې ترهګر ډله چې تل د سوریې د پاوز او د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې د اسلامي مقاومت د ځواکونو له پرله پسې ماتو سره مخامخ شوې ده، اوس هم د ترکیې په ملاتړ سره د سوریې په ناکرارو سیمو کې شتون لري او خپلې دښمنۍ کړنې ته دوام ورکړی دی. د المدین شبکې د راپور له مخې د سوریې پوز د تحریر الشام ډلې په یعنی پخوانی النصر جبهه پر یوې سترې اډې چې د سوریې په جنوب کې موقعیت لري هوایی بریدونه وکړل چې له امله 50 تنه ترهګرو ته مرګ ژوبله اوختي. هیئت تحریر الشام ډلې خبر ورکړه چې د ادلب په جنوب کې د سه شنبې په سهار د سوریې د پوز په هوایی برید کې د رابع العثمان چې مشهور په ابو کرمو مرګاک دی په ګډون یې د دغه ډلې یو شمېر مهم مشران هم وژلي. د دغه راپور له مخې د سوریې پوز د هیئت تحریر الشام اړوند د لوا حمزه ډلې پر مرکز چې د ځانمرګ بریدونو لپاره روزل شوي یو شمېر ترهګر په ځای پر ځای شوي ول هم بمباری کړی ده. په دې وروستیو ورځو کې د سوریې په شمال او شمال لوېدیځ کې د جبهت النصر ترهګر ډلې او د حزب ترکستاني په نامه ترهګر ډلې درې ځلې د سوریې او د روسیې پوځانو په هوایي بریدونو کې په نښه شوې دي. او د سودان د چټک برګون ځواکونو د لوی اختر په مناسبت د دغه هیواد د پاوز د سلطنو بندیانو د خوش کولو خبر ورکړی ده. ایرنا د خبر له مخې د چټک برګون ځواکونو په یوې بیانیه کې خبر ورکړ چې د چټک برګون د ځواکونو قومندانۍ د پریکړې له مخې د سودان د پاوز سلطنه بندیان آزاد کړي دي. له بلې خوا د چټک برګون ځواکونو قومندانۍ محمد همدان دقلو د دوشنبې په شپه اعلان وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت به د دو ورځو لپاره یو اړخیز اوربن نافذ کړی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د اسلامی ایران ولسمشر د ارمنستان او د آذربایجان جمهوریت لوري د مزکنی بشپړتیا متقابل پیژندنه سولې ته رسیدو په لاره کې مهم ګام وباله او ټینګار وکړ. اسلامی ایران په قفقاز کې له هر ډول جیوپولیټیک بدلون سره مخالف دی. د ایران اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون د ارمنیا د وزیر اعظم نیکول پاشنیان د ټلیفون تماس په ځواب کې د دواړو هیوادونو تاریخي اړیکې ته اشاره سره وویل ایران او د جنوبي قفقاز قاسم د یو بل تاریخي او کلتوري ټوټه ده. ولسمشر ریسی وویل چې د ایران له سویل قبقاز سره د تعاملاتو او ملګرتیا پراختیا ته ډیر اهمیت او لومړیتوب ورکوي. په تیرو اونیو کې د ارمنستان او اذربایجان جمهوریت ترمنځ په مختلفو سویو کې د مذاکراتو له ترسره کېدو سره چې یو موده کې دا درېدلې ول، هغوی ترمنځ سرحدي تاوتریخوالو دوام درلود او ایروان ویلي ول چې باکو همدغه راز د قرباغ ارمنی میشته برخې کلابندۍ ته دوام ورکوي. اذربایجان جمهوریت او ارمنستان تر اوسه د قرباغ د غرنۍ سیمې پر سر دوه ځله جنګېدلې دي. په 2006 کال کې اذربایجان جمهوریت له لاسه ورکړې ټاټوبي ځینې برخې بیرته ونیولې، خو د تاوتریخوالي د ختمولو او د سولې د ټینګولو لپاره ډیپلوماتیکو هلو ځلو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او لوري هر ځل نوي وړاندیزونه او موضوعګانې مطرحوي. په عین حال کې د ایران دیارلسم دولت چې د ګاونډیاتو په سیاست او د اړیکو د پیاوړتیا په لړ کې د جنوبی قبقاز له سیمې سره د ملګرتیا او د تعاملاتو د پراختیا لپاره د اهمیت تقایل ده. د قبقاز د بدلونونو په حق له انډوله سیاست پر مخ نیول دي او د ارمنستان، اذربایجان جمهوریت او روسیې په شمول په دغه سیمو کې مختلف لورو سره د پایدار سولې د ټینګېدو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په لړ کې سیاسي او امنیتي تعاملاتو ته دوام ورکوي. په همدې اساس د ایران د اصولي او منطقي سیاست په چوکاټ کې تل د ګاونډیو هیوادونو له کنی بشپړتیا ملاتړ کړی او د دغه هیوادونو له نیولو او ویشلو سره د مخالفت په ترڅ کې د جغرافیې پر پولو په نه بدلون ټینګار لري. د تبصری پای خو ګوردون کو تاسی د تهران څخه زموږ غغوري اوس به ترته د تاریخ پڼ خبرونه وړاندې شي. له هغې وروسته به ریحانه خبرونه درته وړاندې شي او همداراز د خبرونې په پای کې به د هر پات ورځې په مناسبت درته ځانګړی پروګرام وړاندې شي چې په همدې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ خبرونه پای ته ورسیږي.
تاریخ
پاڼه
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منې عزیزانو. سم د تاریخ و بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې ومنې ټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له نهمې او د 2023 میلادي کال د جون له 28 نیټې سره برابر ده. عزیزانو، نن د ذلحجه د میاشتې نهمه نیټه چې د عرفې له ورځې سره برابره ده، دغه ورځ له سترو اسلامي اخترونو څخه ګڼل کیږي. که څه هم د اختر په نوم نه ده نومول شوی. په دې ورځ متعال خدای خپل بندگان خپل اطاعت او بی عبادت ته رابللی دي او د خپل سخاوت او ښېګڼې دسترخوان خپور کړی. شیطان په دغه ورځ ډیر خوار، اخیر او غصهناک وي. د ذلحجې میاشتې د نهمې نیټې له غرمې د خدای د کور زیارتوال د عرفات په صحرا کې وقوف کوي او د دغه وقوف لپاره ډیر زیات فضایل بیان شوي دي. عرفات د جبل الرحمه د غره په لمن کې د یوې پراخې او هوارې صحرا نوم دی چې د مکې په جنوب ختیځ کې پراته ده. د ویلو ده چې متعال خدای جل جلاله شانهو د عرفات سپېڅلې مځکه چې د تاریخ په اوږدو کې د مهمو پیښو شاهده وه، د حاجیانو د میلمستیا لپاره ټاکلی او د درناوی او اکرام دسترخوان د جبل الرحمه په لمن کې غورولی او له ټولو حاجیانو یې غوښتي دي چې په ټاکلې ورځ د خدای جل جلاله شانهو د بې درېغه نعمتونو په دسترخوان کې چینی او د هغه له بې پایانه مهربانۍ برخمن شي. د یادولو وړ ده چې حاجیان د همدې ورځې په لمر لوېدو کې له عرفاته د مشعر الحرام په لور روانیږي او ځانونه د حج د نورو مناسکو لپاره تیاروي. یو زر درې سوه څلور اتیا کاله پخوا د شپېتم هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په نهمه نیټه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګران المسی حضرت امام حسین علیه السلام د تره زوی مسلم ابن عقیل د عراق په کوفه ښار کې په شهادت ورسید. هغه چې د وخت تکړه او پرهیزګار شخصیت و، امام حسین علیه السلام ته د کوفې د خلکو د وفادارۍ د کچې معلومولو لپاره دغه ښار ته تللی و، ځکه چې د کوفې خلکو له امام حسین علیه السلام څخه د زرګونو لیکونو په ترس کې غوښتي و چې د ښار ته راشي او د یزید د ظالم حکومت په وړاندې پاسون وکړي. سره له دې چې لومړی د کوفې خلکو مسلم ابن عقیل ته تود هرکلی ووایه، خو کله چې په دې ښار کې سخت زړی او بېرحمه انسان عبیدالله ابن زیاد واکمن شو، د کوفې خلکو د هغه پر دروغجنو دوکه او دار او ناپوهۍ له مخې د امام حسین علیه السلام له ملاتړ لاس واخیست او مسلم ابن عقیل یوازې پرېښود. له هغې وروسته مسلم د ابن زیاد د عواملو لخوا ونیول او د هغه په اوکم سره د دارالاماره له بامه لاندې وغورځول شو او شهید کړی شو. اته سوه شپږ نوي کاله وړاندې د پنځه سوه اته څلوېښتم هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په نهمه نیټه د قرآن کریم یو مشهور مفسر علامه تبرسي وفات شو. ابو علي فضل بن حسن تبرسي په څلور سوه اته شپېتم هجري قمري کال کې زیږېدلی. له مقدمات زده کړو وروسته یې د مشهد په سپېڅلي ښار کې د عربو ادبیاتو، قراءت، تفسیر، حدیث، حساب او جبر، فقه، اصول او کلام زده کړو ته مخه کړه او په دغو علومو کې ډیر مهارت وموند. علامه کابو څلور پنځوس کاله په مشهد مقدس کې و او وروسته سبزوار ته ولاړ او تدریس او تالیف ته یې ملا وتړله. قطب الدین راوندی، ابن شهرشوب، ضیاءالدین راوندی او نور د هغه له شاګردانو څخه ګڼل کیږي. همداراز د اسرار الامامه، تاج الموالید او کنوز النجاح د هغه له تالیفاتو څخه دي. د هغه د لسګونو کتابونو په منځ کې د مجمع البیان ستر تفسیر د تفسیرونو د څرخیل په توګه مطرح شوی. هغه همداراز یو تکړه فقیه او پوه عالم و او خلکو به ورته مراجعه کوله. بالاخره د مفسرانو امام له برکته ډک کابو اتیا کاله عمر وروسته د پنځه سوه اته څلوېښتم هجري قمري کال د عرفې په ورځ له نړۍ سترګې پټې کړې. د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
په کورنۍ او ټولنې کې د میرمنې د رول په باب د ریحانه نومې لړۍ له نننۍ دولسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضره شوې یم. په دغه مطلب کې هم د حضرت آدم علیه السلام د ماندینې حضرت بی بی حوا د سیرت او ځانګړنو په باب در سره ژغیږو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، حضرت حوا لومړنۍ میرمن د حضرت آدم همسر او د انسان په نسل کې مور ده. حوا ټکې د حیات د سرچینې یعنی د مور په معنا ده. د حوا نامه په مقدسو کتابونو کې راغلی ده. البته په قرآن کریم کې د حوا ذکر نشته او یوازې د آدم د همسر یا ماندینې په عنوان سره هغې ته اشاره کیږي. دا تفسیر تاریخ او د مسلمانانو د روایتونو په کتابونو کې د هوا نامه راغلی او د هغې د خلقت د ممنوعه ونې څخه د هغې او د حضرت آدم د میوې د خوړلو او ځمکه ته د هغې او د آدم علیه السلام نزول او له نزول وروسته د هغوی ژوند په باب کیسې هم نقل شوې دي. نو په اوسني مطلب کې د حضرت آدم د ماندنې حضرت هوا په باب در سره غږیږو. هوا لومړنۍ ښځه د حضرت آدم ماندینه او د بشر په نسل کې مور ده. د هوا ټکی د حیا د سرچینې یعنی د مور په معنا دی. د هوا نامه په مقدسو کتابونو کې راغلې ده. البته په قرآن کریم کې د هوا نامه ذکر شوې نه ده او یوازې د آدم د ماندنې په توګه هغې ته اشاره کیږي. دا تفسیر تاریخ او د مسلمانانو د روایتونو په کتابونو کې د هوا نامه راغلې ده او د هغې د خلقت د هغې او آدم علیه السلام د حرام میوې د خوړلو ځمکې ته د هغوی نزول او له نزول وروسته د هغوی د ژوند په باب کیسې هم بیان شوې دي. خداوند متعال د اعراف سورې په 109 آیات کې د ښځې او سړي د پنځېدا پیل یو بلل شوی او د هیڅ یو پنځون د بل پنځېدا نه دی بلل شوی، لکه چې خداوند متعال په دغه آیت کې فرمایي: هغه هم هغه خدای دی چې تاسو ټول یې له یوه جسمه پنځولي یاست او له هغه په خپل ډول یې یوه جوړه هم پنځولې څو هغه سره انس او آرام ور په برخه شي. خداوند متعال هم داراز د نساء سورې د لومړي آیت په پیل کې د انسان خلقت په کلي توګه بیان کړی او وروسته یې د انسانانو مختلف جنسیته چې هم سړی او هم ښځه کیدلی شي اشاره کړې ده او دغه راز یې فرمایلی دي: ای خلکو، وویرېږئ له خپل پروردګاره، له هغه خدایه چې تاسو ټول یې له یوه جسمه پیدا کړي یاست او هم له هغو څخه یې یوه جوړه وپنځوله او له هغې جوړې یې د سړی او ښځې په شکل کې په دنیا کې ډیر خلک وپنځول.
دوستانو، لکه څنګه چې په یاد شوي آیت کې د ناس کلمه راغلې ده، ټول انسانان هغه که ښځې وي او که سړی له یوه ذاته جوهرې او خټې پنځول شوي دي او د ټولو انسانانو د پنځون پیل یو شی دی. هوا چې لومړنۍ ښځه ده، نه له بلې جوهرې او نه هم د آدم د بدن له کومې برخې، نه د آدم له اضافي خټې پنځول شوې ده. پر دې سربیره په دغه آیت شریف کې له نفس څخه مقصد ذات او عیني واقعیت دی. په اسلام کې ټول انسانان یو شان دي او توکمیز، ژبني او جغرافیایي یا وطني توپیر هیڅ اهمیت او ځایګی نه لري. بېشکه که انسان پوه شي چې انسان له نفس واحده پنځول شوی، نور نو له ځان منامۍ او ځان برلاسه بللو سره مخامخ نه کیږي او د متعال خدای په وړاندې د تواضع، د سر د تسلیمولو جوګه کیږي. له همدې امله چې د نساء سورې لومړی آیات چې مخکې مو اشاره وکړه، انسانانو ته سپارښتنه کړې ده چې له متعال خدای څخه وویریږي. د تقلید یو ستر مرجع او اوسمهاله غوره شیعه مفسر آیت الله جوادی عمولی د زن در آینه جلال و جمال نومې کتاب کې لیکلی دی: آدم د هوا په خلقت له پوهېده وروسته له خپل پروردګاره وپوښتل دا څوک ده چې د هغه قرب او نظر د ما د مینې او انس سبب شوی ده؟ متعال خدای وفرمایل: دا هوا ده، آیا غواړی چې له تا سره ووسی او ستا د انس توم نشي او له تا سره خبرې وکړي او تا ته تابع شي؟ آدم وویل: هو پروردګاره، تر څو چې ژوندی وم ستاینه پر ما لازمه ده. هغه مهال خدای تعالی وفرمایل: له ما څخه له هغې سره یې واده کول وغواړه، ځکه ستا د همسرۍ صلاحیت لري. بیا آدم عرض وکړ: زه له هغې سره د واده وړاندیز کول غواړم، ستاسو رضا څه ده؟ متعال خدای وفرمایل: زما رضا په دې کې ده چې هغې ته د ما د دین تعلیمات ور زده کړې. د دغه روایت پر اساس له هوا سره د آدم نږدې کت او نظر له هغې سره د اونس سبب شو او متعال خدای هم همدغه اصل د دوی ترمنځ د ارتباط د ټینګېدا اساس وګرځاوه.
¶¶
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یو صحابی او راوی زراره څخه یو حدیث نقل شوی چې ویلی دی خداوند متعال حضرت آدم ته فرمایل زما رضا دادا چې د ما د دین معرف هغه ته ورزده کړي. آدم وویل قبلوم یې. د دغه روایت په اساس تر ټولو ښه مهر او صداق همغه د الهی علومو او د دین د تعلیماتو زده کول چې خدای تعالی هغه پر آدم د حضرت هوا د مهر په توګه وګرځول. یو بل د پامر ټکی چې مطرح شوی دی دا دی لا واده وروسته آدم هوا ته وویل زما وخوا ته راشه او ما ته رمخ کړه، او هوا هغه ته وویل ته ما ته رمخ کړه. وروسته خداوند متعال امر وکړ چې آدمه پاڅه او د هوا وخوا ته ورشه، او دا هم هغه له میرمنې د سړی د خواستګرۍ یو راز دی. په حقیقت کې د هرې ټولنې عرف دا دی چې سړی د خواستګرۍ لپاره ښځې وخوا ته ورځي او له هغوی د همسری غوښتنه کوي. له ښځې څخه د سړی خواستګرۍ لامل نه کیږي چې ښځه فکر وکړي یو داسې شی دی چې سړی غواړي او ورباندې قبضه وکړي، بلکې دا کار ښځې د میرمنې د لویوالي او احترام د ساتلو یو تر ټولو لوی عامل دی. خداوند متعال سړی د عشق او غوښتنې بلګه پنځولی او میرمنې معشوقه شونه او غوښتل کیدونکی مظهر ویل کیدلی شي. میرمن د یوې شمې په شان ده او سړی باید له هغې د ګیر چاپیره تاویدونکي پروانې یا پتنګ په شان وي. په حقیقت کې د خلقت یو شاهکار او د حکیمانه تدبیر دی چې د انسان په خواهشاتو اړتیا او وخت کې او د میرمنې په غریزه کې ناز او ځلا ګرځول شوی ده.
په قرآن کریم کې د هوا د پنځون په باب څه نه دی ویل شوی. د قرآن کریم د آیتونو په اساس حضرت آدم او د هغه ماندینه د خدای په غوښتنه په بهشت کې استوګن شول. دوی کولی شول په بهشت کې له هر ډول خوراکونو استفاده وکړي. د یوې ونې له میوې پرته او هغې ونې ته د نږدې کېده په بڼه کې له ظالمانو حسابېدل. شیطان هر دواړو ته دوکه ورکړه او دوی ممنوعه میوه وخوړله. په دې پسې د دوی په مرغۍ یو بل ته ښکاره شوه او دوی هڅه وکړه پر بهشتي پاڼو ځانونه پټ کړي. وروسته یې له خدای وغوښتل چې دوی وبخشي. متعال خدای هم دوی ته وویل چې باید له جنته دی د مځکې وخواته لاړ شي او تر عمر آخره پورې دی هلته ژوند وکړي. په قرآن کریم کې د حضرت آدم علیه السلام په لومړنۍ ګناه کې د حوا رول ته هیڅ اشاره نه ده شوې. د مسیحیانو او یهودیانو د عتیق عهد نامه یعنی عهد عتیق په اساس مار، حوا او آدم دوکه کړل. په داسې حال کې چې د قرآن کریم په وینا شیطان دوی دواړه وسوسه او دوکه کړل. حتی د طه د مبارکې سورې په دولسم آیت کې له آدم سره د شیطان او د هغه د وسوسه کوونکو خبرو په باب خبره شوې ده، خو د شیطان ته چې شیطان هوا ته خطاب کړی وي هیڅ اشاره نه ده شوې. بیا شیطان هغه وسوسه کړ، وی ویل ای آدمه، آیا غواړې تا ته د ابدیت پر ونې او تلپاتې ملک باندې دلالت درکړم؟ پر دې اساس په داسې حال کې چې د یهودي مسیحي په سنت کې هوا یوه دوکه خوړلې او گمراه شوې شخصیت معرفي شوې ده، په قرآن کریم کې آدم او هوا هر دواړه په یوه اندازه مسئول بلل شوي او له جنته په ویستل کېده محکوم شوي دي.
خوږو دوستانو، خداوند متعال د اعراف سورې په دروشتم آیت کې فرمایي قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. وی ویل خدایا، مونږ پر ځان ظلم کړی او کته مونږ ونه بخې او پر مونږ رحمت او مهرباني ونه کړې نو په ډیر تاوان موندونکو کې به وو. د دغه آیت په اساس آدم او هوا هر دواړه شیطان دوکه کړی دي او هر دواړه له جنته وایستل شول او په نهایت کې هر دواړو د خدای په لور د توبې لاسونه پورته کړل او په الهی درگاه کې بخنه وغوښتله. دغه آیت ښیي چې هم آدم او هم هوا د خدای له فرمانه د سرغړونې مسؤل دي، نه دا چې هوا د آدم د دوکه کولو سبب شوی وي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په کورنۍ او ټولنې کې د میرمنې د رول په باب د ریحانه نومې لړۍ د نننی مطلب وخت هم دومره وو، نو هیله ده چې خوند او پند مو ترې اخیستی وي. ان شاء الله تعالی نیت لرو په ورپسې مطلب کې در سره د حضرت مریم سلام الله علیها په باب در سره ژغیږو. نو تر هغه مهاله مو په نیومن خدای سپارو.
بریالي او سوکاله ژوند ولرئ.
د عرفه ورځ
اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د پروګرام په دغه شیبو کې زالی اصغر عابدی د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
استاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. څو د عرفه د مبارکې ورځې په مناسبت تاسو ته یوه ځانګړې خپرونه وړاندې کړو. هیله ده زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ.
ګلوناوریدونکو د لوی اختر د میاشتې نهمه نیټه د عرفه ورځ نومیږي چې په روایتونو کې ډیر فضیلت راغلی. په تیره بیا د عرفه د ورځې دعا ډیره مشهوره ده. دعا دعوت او د عبادت مغز دی، هغه عبادت چې له دعا سره مل وي، عشق معرفت او پوهه په ډالۍ کې راوړي. دعا هغه روحي حالت ته ویل کیږي چې د انسان او د هغه د معبود ترمنځ د مینې او رحکون تعلق پیدا کوي. دعا او راز او نیاز ژوند ته د مثبت نظر کونی سبب کیږي. د خدای ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، تر ټولو غوره کس هغه دی چې له پرستش او دعا سره مینه کوي. د ذلحجې لوی اختر د میاشتې اتمه او نهمه نیټه د مکې معظمې له شور او غوغا نه له ډکو ورځو څخه دي. دغه د امن ښار چې د انبیاو او اولیاو شتون په خپله خاطره کې لري، د هغو انسانانو کتونکی دی چې ډلې ډلې انسانان په لبیک لبیک ویلو سره د عرفات صحرا ته د تلو لپاره چمتو کیږي. په عرفات کې وقوف یا ساری دل د حج له هغو نورو سترو مراسمو څخه دي چې د ذلحجې د میاشتې د نهمې ورځې له غرمې نه شروع کیږي. د عرفات ځمکه له نرمو شګو نه ډکه یو پراخه بیابان دی چې هر انسان د سوچ او فکر ته مجبوروي چې خدای پاک چې د یاقوتو مرواریدو شنو ځنګلونو څپاندو سندونو او ښکلو ابشارونو خالق دی، ولې د حج د برمناک او شاندار عبادت لپاره دغه وچه او بې اوبو ځمکه غوره کړې ده؟ حاجیان که ښه غور وکړي، نو د عرفات په ګرم لمر کې له عبادت او تفکر نه پرته بل څه انګیزه نه ویني.
هغوی ورو ورو په دې پوهیږي چې دغه وعده د شناخت شتون او حرکت ځای دی. په همدې وخت کې دی چې د واحد خدای پرستش کوونکو انسانانو د دعا او راز او نیاز خوشبوئی د عرفات په معنوي فضا کې خورېږي. د مکې مکرمې په تقریبا 21 کیلومترۍ کې د عرفات سپېڅلې ځمکه ډېره زړه او تاریخي مخینه لري. حاجیان د احرام له تړلو وروسته د تمتو حج د ادا کولو لپاره د غزای ته روانېږي او د ذلحجې د نهمې ورځې له غرمې نه تر لمر پرېوتو پورې په دغه ځای کې وقوف کوي او په دعاګانو او راز او نیاز بوختېږي چې رحمان خدای پاک په هغوی رحمت وکړي او یو ځل بیا ورته حرم ته د داخلېدو اجازه ورکړي. عرفات یوه مقدسه صحرا ده. د خدای میلمانه په دغه ویړه ودانۍ کې له خوشو او خوزو نه په ډک زړه سره خدای پاک ته زاری کوي. دغه صحرا د جبل الرحمه په لمن کې پرته ده، هغه غر چې تر لاندې خدای پاک د حضرت آدم علیه السلام توبه قبوله کړې. اوس هر کس د عرفات په وادۍ کې د جبل الرحمه لمن ته ځي، په هغوی کې دا احساس او امید سپاندوي چې خدای پاک د هغوی ګناهونه هم وبخي. عرفه هغه ورځ ده چې خدای پاک خپل بندگان خپل عبادت او طاعت ته رابللی دي. د الهي سخاوت او احسان دسترخوان پر ځمکه ویر شوی دی او شیطان په دغه ورځ خوار او ذلیلیږي.
ایزانو د اسلام قدرمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، ای خلکو، آیا یو زیری تاسو ته وکړم؟ خلکو وویل، هو ای د خدای ګران رسوله مهرباني وکړه. هغه حضرت وفرمایل، کله چې د دغې ورځې یعنی عرفې دروځې د لمر پرېوتو وخت راورسیږي، نو متعال خدای د فرشتو په وړاندې په عرفات کې د خپلو بندګانو په وقوف باندې ویار او فخر کوي او فرمایي، ای ازما پرشتو، ازما بندگانو ته وګورئ چې د دنیا له مختلفو سیمو څخه له دوړو نه ډکو او ګډ وډو ورشتانو سره ازما لورې ته راغلي دي. آیا پوهیږئ چې دوی څه غواړي؟ فرشتې وایي، ای پروردګاره، دوی له تانه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي. متعال خدای فرمایي، تاسو شاهدان ګرځوم چې په تحقیق سره ما دوی وبخښل. نو ای حاجیانو، له هغه ځای څخه چې مو پکښې وقوف کړی دی بخښل شوي او پاک ستانه شئ. ایزانو، د عرفې شپه او ورځ د دعا او راز و نیاز وختونه دي. د روایتونو له مخې د عرفې شپه د توبې او له متعال خدای سره د مناجاتو لپاره یوه ډیره مناسبه شپه ده. له همدې امله په عرفات کې د متعال خدای د کور د زایرینو د شتون له پیل څخه له هرې خوا څخه د دعا زړه راکښونکی ژغونه اورېدل کیږي. په دغه ویړه صحرا کې یو بې مثاله روحانیت او معنویت په نظر راځي. په تیره بیا هغه وخت چې حاجیان د نیت په خلوص سره له ځان سره د حضرت امام حسین علیه السلام د عرفې دعا لولي، ته به وایې یوه شانداره غونډه جوړه سوې او پکښې د خدای پاک خالص بندگان د نړۍ او خلقت رازونه لټوي او الهي نزدېکت ته د رسېدو لپاره له یو بل څخه وړاندې کیږي. د عرفات ملکوتي فضا زړونه لرزوي او سترګې له اوښکو څخه ډکوي. حاجیان په پاکو زړونو او یو رنګ جامو سره لاسونه اوچتوي او وایي، ای خدایه، ستا ستاینه کوو چې په پوره قدرت سره دی موږ پیدا کړي یو. د هغې مهربانۍ او کرم په خاطر چې دی په ما وکړ او زما خلقت دی ښکلې وګرځاوه، په داسې حال کې چې زما له وجوده بې نیازه وې. ای زموږ ربه، موږ په دې زمانه کې هر هغه خیر او سعادت چې د خپلو بندگانو تر منځ یې ویشې بشپړه زموږ په برخه کړې. خدایا. موږ له بې برخې کسانو څخه ونه ګرځوې او موږ له خپل بې پایان رحمت څخه محروم نه کړې. ای خدایا، هر وخت چې ژوند له ټولې پراختیا سره ازما لپاره ګران سي، نو پناه او اسرامې ته یې، او که ستا رحمت مې په برخه نسي، نو یقینا به هلاک سم. ای خدایا، له خپل حلال رزق څخه راته پراخه روزي راکړې او د ځان او دین سلامتي او اسانتیا مې په برخه کړې، او په ویره او ترهه کې راته تحفظ او امنیت عطا کړې.
گران اوریدونکو، د عرفې دعا له مشهورو ارزښتناکو دعاګانو څخه ده. دغه دعا چې له امام حسین علیه السلام څخه موږ ته په یادګار پاتې ده، له اخلاقي درسونو او تربیتي ډکو ډکه ده. هغه حضرت د عرفې د ورځې د لمر پریوتو په وخت کې د خپلو اهل بیتو، فرزندانو او شیعو یعنی پیروانو له یوې ډلې سره په داسې حال کې چې په ډیر خوشو او خضوع کې ډوبو له خیمې را بهر شو، بیا د جبل الرحمه کیڼ اړخ ته ودرید او مخ مبارک کعبه شریف ته تاو کړ، او لسونه مبارک د هغه فقیر او مسکین په شان د خپل مخ په وړاندې اوچت کړل چې د ډوډۍ غوښتنه کوي، او بیا یې د عرفې د دعا په لوستلو شروع وکړه. دا دعا د خالص توحید او د خدای پاک په درگاه کې د خوشو او غوښتنې د څرګندونې له مضامینو څخه ډکه ده. په حقیقت کې سید الشهدا علیه السلام د عرفې د دعا په جوړښت کې د زیاتو اخلاقي او تربیتي تعلیماتو درس هم ورکړی دی. دغه تعلیمات چې له خدای پاک څخه د هغه حضرت د درخواست په شکل او له پروردگار سره د راز او نیاز په صورت کې منعکس شوی دی، په غیر مستقیمه توګه د دعا لستونکی په خکلو اخلاقو او خویونو باندې سنگاریدو ته رابولي، او پوکې هغه دې ته هڅوي چې هغه به هم د خپل امام په شان دغه کریمانه اخلاق ترلاسه کړي، او وروسته به په ځان کې د روحي تعلیماتو زمینې برابرې کړي. البته د عرفې په دعا کې یو له داسې نورو برخو سره هم مخامخېږو چې پکې یوازې له محبوب سره مینه، راز او نیاز او د هغه ستاینه لیدل کېږي. دغه راز او نیاز او دعاګانې د دې بیانوونکي دي چې د دعا حقیقت یوازې له پروردګار سره نه په غوښتنه کې نه رالنډېږي، بلکې فقط له محبوب سره خبرې اترې او هغه هم له یو لړ اړمن او بې اسرې بنده له خوا کولی شي پوره په زړه پورې او خوږې وي، او هغه له روحي اطمینان او د زړه له ارامښت څخه ډک کړي. د عرفې د ورځې لپاره هم یو لړ اعمال او آداب بیان شوي دي چې روژه نیول، غسل کول، د امام حسین علیه السلام زیارت ترسره کول، د مازدیګر له لمانځه وروسته دوه رکاته لمونځ ادا کول، او همدارنګه نور څلور رکاته لمونځ او دعا او ذکر کول په تیره بیا د امام حسین علیه السلام د عرفې دعا لوستل له هغو څخه دي. جابر ابن عبدالله انصاری نقلوي چې د خدای ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، د عرفات په حاجیانو باندې مغفرت د عرفې په ورځ د حرکت په هم هغه شپه او ابتدایي وختونو کې نازلیږي. دغه وخت شیطان په خپل سر خاورې نیولې فریادونه او چیغې وهي چې نور شیطانان یې چاپېره راغونډېږي او وایي، دا څه در باندې شوي دي؟ هغه وایي، هغه کسان چې مې په شپېته اویا کلونو کې په گناهونو سره تباه کړل، د سترګو په رب کې وبخل شول. د خدای ګران رسول همدارنګه وفرمایل، هغه څوک چې د عرفې په ورځ د خپلو غوږونو، سترګو او ژبې حفاظت وکړي، نو خدای پاک یې له عرفې نه تا تر بل عرفی پوری حفاظت او ساتنه کوي. دا عرفات المر چې کله ډوبیږي حاجیان ورو ورو د مشعر په لوري ګامونه اوچتوي. مشعر هم د شعور او پوهې د حاصلولو ځای دی. مشعر د غور او فکر لپاره یو بل مرکز دی. حاجیان په مشعر کې ځان سنبال او چمتو کوي چې سبا په مینا کې په یو سمبول او مانادار حرکت سره له شیطان سره جنگ ته ور ودانګي. شپه په راز او نیاز کې تیریږي او د سهار په راتلو سره د ذلحجې لسمه ورځ شروع کیږي. په وړو او لویو ټولیو کې د سپین پوشانو ستره اجتماع د سهار لمانځه ادا کوي او د مینا لوري ته روانیږي. د ذلحجې په لسمه ورځ د تقوا او بندګۍ د اختر ورځ ده. د بنا په ځمکه کې د قربانۍ د اختر ورځ ده چې پکې د واحد خدای د پرستش د شان او عظمت د جلوې ننداره کیږي.
قدر من اوریدونکو د دې وخت پرونی وخت پم دې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.